السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې درته زملی حمیر زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې بل طالبانو سره د مذاکراتو په حق له د پاکستان د کورنو چارو وزیر د سرګندونو، د ایران په اړه د بلوچستان د حکومت د دریس، د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د ونیزې خبري هوندې، د وفاق لخوا د مالی حق نه ملاوېدلو په اړه د پښتونخوا د مالی وزیر چارو وزیر د خبرو ترڅنګ به په شمالي وزیرستان کې د تیلو د ټولنې او د ډرایورانو د ګیلو نه خبر شي. هفتوار پروګرام جمهوریت هم لرو. خپل خبرونه له اسرار العالم مومن اورو.
د مهم خبرونو لنډیز: د پاکستان د کونو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره باندې پنیغه د سولې خبرې پیلوي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته به کله هم دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شوو سرتیرو موندلو خلاصولو لپاره عملیات وکړي. او امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د یوکرین پر بحران خبرې کړي. د پاکستان د کونو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره باندې خپنیغه د سولې خبرې پیلوي. تیر ماښام قوم اسمبلی ته په خپل وینا کې چودري نثار علي خان وویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګړندي کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دي. نوموړ زیاتکړه زیاتره وسله والی ډلې له حکومت سره جنگ نه غواړي.
دی وایي یو شمېر ډلې دي چې واضحه اکثریت یې دی، هغوی اوس هم امن غواړي، مذاکرات غواړي، هغوی د پاکستان سره دښمني کول نه غواړي.
چودري نثار علي خان وویل چې روانه اونۍ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د ټولو صوبو د اعلی وزیرانو غونډه رابلل شوې چې موخه یې د حکومتي پالیسۍ عملي کولو په لړ کې همکاري او ملاتړ ترلاسه کول دي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته به کله هم دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان پر خاوره د خپل تختول شوو سرتیرو موندلو خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کونو چارو سیکرټري اسد ګیلانی له مشال دو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. د ویل د دوه هیوادونو د پولو په ګډ کمیشن په غونډه کې پریکړه شوې وه چې دوه هیوادونه به معلومات سره شریکوي.
سرحداتو په دې ګډ کمیشن کې دا هم پریکړه شوې وه چې دواړه هیوادونه به په ګډه هڅې او مرسته کوي. که چیرې د کومو عملیاتو ضرورت و نو پاکستاني ځواکونه به پر خپله خاوره د عملیات کوي، او په دې کې ایراني ځواکونو ته بالکل اجازه نشته چې هغوی د پاکستان خاورې ته راوړي.
د بلوچستان کورنو چارو سیکرټري اسد ګیلانی زیاته کړه چې تر اوسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تختول شوو سرتیرو خوشې کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. د ایران د سرحدي پوځیانو تختولو پړه د جیش العدل په نوم وسله وایډلې منلې ده. د پاکستان د بلوچستان وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بلوچستان وزارت ویان دی پرون په اسلام آباد کې په خپل ورځ خبري غونډه کې ویل که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به یې نه یوازې افغانستان بلکې ټولې سیمې ته ورسیږي. تسنیم اسلم همداراز ویل چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې د راوستو له هڅو سره هر راز مرسته وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د افغانستان روان انتخابات د سولې په فضا کې ترسره شي. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي مرکزی حکومت دوی ته خپل مالی حقونه نه ورکوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق پر لمشال دو سره په خپل خبرو کې ویل په 13 کلونو کې وفاقي حکومت د پرمختیايي پیسو په مت کې پختونخوا ته ل څه د پاسه 4000 روپۍ یوازې 950 اربا روپۍ ورکړي دي چې د خبره دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي. د شمالي وزیرستان د تیلو ټولنې، شمالي وزیرستان پېټرولیم اسوسییشن او د سیمې ډریوران وایي که تیل ورنکړل شول نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. د یادې ټولنې مشر رفع الدین خان له مشال دو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو ورباندې له 13 ورځو راهیسې تیل بند کړي دي.
خلک سره دا ډوریا مې لوښه وای چې دا خو چلې سپلای بند کړي دا خو بچا پرشن خطروي، خو چې بیا پرشن خطروي به د خلک اډه به تشې شکو.
نوموړی وایي د شمالي وزیرستان انتظامیه له دې کار هیڅ وجه نه ښایي، خو پولیټیکل چارواکي وایي دغه بندیز سیدګي پوستې 325 بریګیډ لګولې دي. پاکستان سین صوبې په ترپارکر کې د وچکالۍ له کبله د سیمې خلک د خوړو له کموالي او بیماریو سره مخامخ شوي دي. د ترپارکر ضلع د مرکزي سیمې د میټي هسپتال مشر ډاکټر جواهر لال مشالډو ته نن سهار ویل چې په 13 میاشتو کې نه شپېته ماشومان د درملنې لپاره وروړل شوي چې ځینې پکې مړه شوي هم دي.
سیرس بچے مختلف ڈیزیز میں آئے ہیں.
ڈاکٹر جواہر لال وائی ہسپتال تا پیوش میر ناروغیو اختہ معشومان راوڑل کی گی او پدی کی زنی معشومان مڑشوی ہم دی.
چرواکی ہم وائی چھے رسیمی پا لزگون معشومان دا بیلا بیلو ناروغیو لعملہ مڑشوی پا سلگون پا رختونوں کے داخل دی. رسیمی اسیدون کی وائی پا تر پارکر کی کہت دی. د بخښنې نړیوال سازمان ایمنسټی انټرنیشنل د افغانستان د ولسمشرۍ له کاندیدانو غوښتي چې بشري حقونو ته د خپلو انتخاباتي کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. د سازمان په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلې پر روانو انتخاباتو کې ولاړ کاندیدان باید ضمني مسایل پرېږدي او د بشري حقونو مسلې ته د خپلو کمپاینونو د ایجنډا په سر کې ځای ورکړي. امریکا وایي ولسمشر باراک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکرین پر بحران خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ له مخې اوباما په وضاحت سره پوتن ته ویلي چې په کرایمیا کې د روس تحرکات د یوکرین له خپلواکۍ سرغړونه ده چې له وجې واشنگټن پر هغو روسي چارواکو بندیزونه ولګول چې په یوکرین کې د کرملن د پوځي مداخلې تر شا لاس لري. اوباما هغه سفارتي تګلاره واضح کړه چې امریکایي چارواکي یې پر مخ بوزي. د دې شرایطو له مخې روس به خپل ټول پوځونه راوباسي او په کرایمیا کې به یې خپلو مرکزونو ته استوي او نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورکړي چې د غلطي روسانو د حقونو احترام یقیني کړي او دوی له یوکرین چارواکو سره د نیغ په نیغ خبرو لپاره راضي کړي. دا وخت دی مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار عالم مومن وړاندې کول. په خبرونه کې به واوري دا پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی له طالبانو سره به نیغ په نیغه مذاکرات کوي چې یو شمیر داسې ډلې دي چې مذاکرات غواړي.
بہت سے گروپس ہیں ان کی جو واضح اکثریت ہے وہ اب بھی امن چاہتی ہے وہ ڈائلاگ کرنا چاہتی ہے.
د بلوچستان حکومت وای ایران ته اجازه نه ورکوي چې د دوی پر خاوره د خپلو تختول شو سرتیرو د منډلو لپاره عملیات وکړي. معلومات په واره په شمالي وزیرستان کې د تیلو ټولنه او ډرایوران وای لتیرو 12 ورځې راهیسې پر امنیتی ځواکونو تیل بند کړی دي.
احتجاجینا میں وہ مزید مش روڈ تھا مجبور فلی روڈی نہ بند ابھی پوچھو دینا مقصد بھی مش اقدام کی پرٹیکل اس طرح مش رفتہ وکڑا نیرے سر میں وکڑا دے ٹولو وچ دا مش ندی بند کھڑی اور مش فدا نہ پے جی مش سو وکی شاتا ویرسی.
په هفته وار پروگرام جمهوریت کې به د افغانستان د ولسمشري او انتخاباتو کمپینونو په حق لواوري.
اوس یې مخته ولایي دلایل وایي یو سړی پوښتنه ځینې کوي دوی جوابونه وایي وایي زه به افغانستان ته داسې وکړم چې زه فکر کوم د قدرت او ریاستي جمهوري خلکو ته آشنا کړه.
له مشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو ده. دا پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې حکومت به راتلونکي اونۍ د طالبانو له کمیټې سره نیغ په نیغه مذاکرات شروع کړي او په دې لړ کې حکومت نوې مذاکراتي کمیټه جوړوي چې پکې به د خیبر پښتونخوا نمائنده ګان هم وي. د ده په وینا چې یو شمېر داسې وسله والې ډلې دي چې له حکومت سره مذاکرات غواړي. په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبریال نه تفصیل اورو.
د تیر زیارت په ماخام قامی اسمبلی تخپل وینا کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي مذاکراتي عمل ګټور جوړولو لپاره راتلونکو اونۍ نیغ په نیغه مذاکرات شروع کول د حکومت هدف دی او دې لړکی دوی نوي مذاکراتي کمیټې جوړوي. نو موري زیاته کړه چې وزیر اعظم نواز شریف راتلونکو هفته کې د سلور وانو صبح د اعلی وزیرانو غونډه رابللې ده چې پکې به مذاکراتي عمل نور ګټور جوړولو لپاره په ګډه کړنلار جوړولې شي. چودھری نثار علی خان په وینا کې ضروری و نو د مذاکراتو د دویم پړاو کې به پارلیمان هم په اعتماد کې اغستې شي. د داخله چارو وفاقي وزیر په دې موقع اوی ټول وسلوال د ملک دشمنان نه دي بلکې د کې اکثریت امن غواړي.
بہت سے گروپس ہیں ان کی جو واضح اکثریت ہے وہ اب بھی امن چاہتی ہے وہ ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے.
دی وایی یو شمیر ډلې دي چې واضحه اکثریت دی هغوی اوس هم امن غواړي، مذاکرات غواړي، هغوی د پاکستان سره دښمنی کول نه غواړي، هغوی ته د پاکستان نه شکایتونه شته دي او هغوی گنی چی د پاکستان د پرویز مشرف دور حکومت دو دوی سر ډیر زیاتې کړي دي. نو دارنګ دوی د حکومت دشمنان خو کې دي شي خو د پاکستان نه. ها ځین داسې ډلې شته چې د پاکستان دشمنان دي او د هغوی پر ضد به اقدامات کولای شي. د ذکر وړ ده چې هم د تیر زیارت په سحر د حکومتي او طالبانو کمیټو غړو د وزیر اعظم نواز شریف سره لیده کاته کړي وو چې د حکومتي کمیټې د پراختیا په شمول پکې د مذاکراتو عمل نور ګټور جوړولو لپاره پیوش مرچارو خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو دا د بلوچستان حکومت وای ایران ته دا اجازت کله هم نه ورکوي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تختول شو سرتیرو موندلو او خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کورنو چارو سیکرټر اسد ګیلانی له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وکړه. تفصیل ته هم دې مرکې پر اساس په جوړ شوی ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل دوی به ایران کله هم دې ته پرې نه ږدي چې د دوی پر خاوره د خپلو تښتول سویو سرتیرو د راخوشي کولو لپاره عملیات وکړي. ګیلانی وایي که چیرې دا سوي هم چې ایرانی تښتول سوي سرتیري د پاکستان پر خاوره وي نو بیا به یې هم د راخوشي کولو لپاره د پاکستان ځواکونه په خپل عملیات کوي. د اسد ګیلانی په خبره په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان د سرحداتو یو ګډ کمیسیون جوړ شوی و چې ایران به یوازې له پاکستان سره معلومات شریکوي او تر هغه وروسته به عملیات یوازې او یوازې د پاکستانی ځواکونو لخوا کیږي.
جوائنټ بارډر کمیشن مې یې وی فیصله تھا کې دوه ممالک
د دواړو هیوادونو د سرحداتو په دې ګډ کمیشن کې دا هم پریکړه شوی و چې دواړو هیوادونو به په ګډه هڅه او مرسته کوي او مرسته به داسې وي چې کچېرې له ایرانیانو سره کوم معلومات وي نو هغه به مشترک کوي. موږ به بیا هغه معلومات تاییدو. کچېرې بیا تر دې وروسته د کوم عملیاتو ضرورت وو نو پاکستانی ځواکونه به پر خپل خاوره د عملیات کبی او پدې کې ایرانی ځواکونو ته بالکل همدا اجازه نشته چې هغه د پاکستان خاورې ته راوړي
حدود کې اندر انټر کړي.
د صوبې د کورنیو چارو سیکرټری اسد ګیلانی زیاتوي د سرحداتو د دې ګډ کمیشن تر غونډه وروسته چې څومره هم معلومات د ایرانی سرتیرو لخوا دوی ته ورکړل شوی ټول ناسم ثابت شوی. د ویل ورده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په 15 نیټه د دوی 15 د سرحدي ځواک سرتیري تښتول شوی چې وروسته یې مسؤلیت وسلوالې ډلې جیش العدل قبول کړی و. تر هغه وروسته ایران پاکستان ته اخطار ورکړ چې دا وسلوالې ډله په پاکستانی بلوچستان کې فعال ده او د دوی سرتیري به د پاکستان پر خاوره پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وی له سعودي عرب او چین سره په دفاعي څنګه مرسته کوي چې پکې د پوځیانو روزنه هم شامل ده. دا خبره پرون د بارنو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د اونیزي خبري هونډه په وښو کړه. تفصيل د مشال ریډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم وینا وا پاکستان د سعودي عرب او چین سره د دفاعي سانګو کې مرسته کوي او د کې د مختلف قسمو وسلو او جنگي جازونو جوړولو سره سره د وسلوال ځواکونو روزنه هم شامل ده. د افغانستان مفاهمتي عمل په حق له تسنیم اسلم د پاکستانی عزم تکرار وکړو چې دغه لړکې با پاکستان خپل مرسته جاری ساتي خو باید چې دغه ټول مفاهمتي عمل د افغان ولس په خوخوي. د افغانستان نه د خارجي قوا او د وطن په د یو تپوس په جواب کې ویاند زیاته کړه چې لا تر دې دمه دا پته نه لګي چې څومره عسکر به له افغانستان څخه اوزي او څومره به پاتې کیږي خو بیا هم پاکستان د راتلونکي هر قسمه صورتحال د پاره خپل تیاری کړې ده. نوموړي زیاته کړه
موږ نه غواړو چې افغانستان کې خانه جنگي شروع شي او هیله لرو چې داسې به نه کیږي ځکه چې د دې بد اثرات به په پاکستان پرېوزي. د وخت نه وړاندې خبرې کول نه دي پکار خو موږ بیا هم د خطرې نه خبر یو او موږ د پولو د ښه انتظام په لړ کې د افغانستان چارواکو سره تماس کې یو.
د یو بل تپوس په جواب کې چې هربیار مری او دغه رنگ نور بیلتون خوخي بلوچ مشران په یورپ کې ناستي او پاکستان کې لاسوهنه کوي د دې په جواب کې اغلی وې
موږ د یورپ سره وخت په وخت د معاملې راپورته کوو چې څنګه هغه خلک څوک چې پاکستانیان دي او د ملک په ضد کار کوي هغوی ته یورپي ملکونو پناه ورکړې ده.
د ویاندې په خبره د امریکا خارجه وزیر جان کیری پاکستان ته سفر ټاکل شوې ده خو د دې لپاره لا نیټه مخې ته نظر اغلی.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
ډیر زر لمشال ریډیو نه د خیبر پختونخوا مالی چارو وزیر سراج الحق وایي د پاکستان وفاقي حکومت دوی ته مالی حقونه نه ورکوي. تیر ورځ نوموړي د خیبر پختونخوا مالی ستونزو په اړه تر یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل، په تیرو څلورو کلونو کې وفاق د پرمختیايي پیسو په زمن کې پختونخوا ته سده پاسه 4000 اربع روپۍ یوازې 950 اربع روپۍ ورکړي دي چې دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پیښور سول سیکریټریټ ودانه کې د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سراج الحق په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د مالی ستونزو او د دې د هوارې په لړ کې یو غونډه شوه، چې پکې د خیبر پختونخوا د کابینې د غړو نه علاوه د اپوزیشن ډلې مشر مهتاب عباسی او نور غړو ګډون وکړلو. سراج الحق د دې غونډې د مقصد په خپل باندې مشال لیړو ته ویل،
د بنیادی مقصد دا چې خیبر پختونخوا معاشي لحاظ سره کوم ستونزو سره مخامخ دي چې دا یو حل راوکاږو.
نو موږ دا هم ویل چې تیر څلور کالو کې چې کوم ترقیاتی پنګې په ټول ملک کې لګی دلی دي، خیبر پختونخوا ته پکې پسلو کې صرف 1.5% برخه ملو شوې ده چې د دې صوبې اولس سره سراسر زیاتې دي.
4221 اربع روپۍ دا ټوله ترقیاتی فنډ وو چې په هغه کې زنګ په صوبه کې صرف یو کم 6 اربع روپۍ لګولې دي. دا د دغه مجموعي فنډ 1.5% راځي، نو دا انتهایی کم دی او ډېر لوی ټوکه ده زموږ په دې صوبه پورې.
بلخوا صوبایي سمله کې د مخالفو ډلې یو غړی او د قومي وطن پټۍ صوبایي مشر سکندر شرپو وینا وه چې دوی د صوبې د حقونو لپاره صوبایي حکومت سره اوږه په اوږه ولاړ دي، خو باید صوبایي حکومت هم خپل یو کلن طریقاتي پنګه چې دوی تر اوسه پورې پوره نه ده لګولې په صحیح توګه استعمال کړي، غری مرکز به همدغه پوښتنه د دوی نه هم کړي.
دا خو ډېر لوی یو سیریس ایشو جوړیږي، ځکه چې فیډرل ګورنمنټ هم دا ایشو ضرور اوچتوي چې تاسو خپل کیپاسټي نشته، تاسو خپل فنډ استعمال نه کړل، نو بیا موږ نه په سمانه غواړي او پی ایچ ڈی پی کې آلریډي موږ ډېر کم شیر ملاوی کی تما خل دے سر و نور بم شیر را کمی کی دا پکار شی دوی دے دے لپارا کوشش وکي دوی چې کم خبره مخامخ کی خدل او صوبې چې کم حالات دي کم نغدي چونکه د قومي وطن پټه مو د اپوزیشن ټول دا د غو چې زمونږ دا زمونږ صوبې دا د مسلې چې دا زمونږ مسلې دي او دا غي لپاره همیشه موږ आवाज اوچتو.
یادونه ول دا چې د خیبر پښتونخوا سینیر او د خزانه صوبایي وزیر سراج الحق وینا وا چې خیبر پښتونخوا د ډې راو خراسي د ترهګری ښکار شوی دا او دې صوبې لپاره چې د بهر ملکونو نه کم ترهګری او قدرتی افتونو په مت کې امدادونه او پنګ راغلي دي، باید هغه دې صوبې ته ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو اوره. د شمالي وزیرستان تیلو ټولنې، شمالي وزیرستان پټرول اسوسییشن او د سیمې ډرایوران وای د پاکستان امنیتی ځواکونو ور باندې لتیرو 12 ورځو راهیسې تیل بند کړی دي. د دوی په خبره د شمالي وزیرستان انتظامیه د دې کار هیڅ وجه نه ښایي. ډرایوران وای ک تیل ور نکړل شو نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. تفصیل په دې رپورت کې اوره.
شمالی وزیرستان پیٹرول ایسوسیشن غړی وای د 13 میاشتې 15 تمه نیټه پیٹرول او ډیزل سیمه ته په مکمل توګه بند شوی، چې نیم قبایلی سیمه افاربنو سیدگی امنیتی پوستا باندې امنیتی ځواکونو شمالی وزیرستان ته دغه سپلای بند کړي او هیڅ وجوهات هم ورته نه ښایي. د دوی په وینا شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلی د تاخیل او نورو سیمو کې پمپونه په مکمله توګه وچ شوي او ګاډي هم ودرېدلې دي، چې ځایي خلک هم د مشکلاتو سره مخ شوي. شمالی وزیرستان پیټرول اسوسییشن غړی رفع الدین مشال ریډیو ته وویل، پورم نه احتجاج د 100 ورځو نه روان دی او چې کم چارواکي ته ورځي نو ورته وایي چې دغه سپلای دوی نه دی بند کړی.
احتجاجي نه مو وغل مزید میش روډ ته مجبور فلی روډ نه بندوي پوښښ دینا مقصد به میش اقدام کی پرته کله سره میش رفتا وکړه د نیر سره مو وکړه د ټولو و چې د میش نه دی بند کړی او چې میش شاته ورسی هغه وی چې میش مخه لټر کړی د میش ته څه معلومات نشته او میش په دانه په هیڅ میش سو وکي شاته ورسی شاته پر یوز وکي شاته جوړو وکي خلک سره دا ډوریا مې لوښ وای چې دا خو چې لته پلی بند کړی دا خو چې پرشن خطروي خو چې بیا پرشن خطروي به د خلک اړه به تشه شکو.
حاجی نکمل دین وای نور مجبور دی چې د سیمې ټول سړکونه بند کړي او تر هغه به په آرام نه کینی چې مسله یې هواره نه وي.
دې مناج کې موږ سپکه الګ سره کو په یونټ پر خلکو لوړ ځای پر زبردستي یونټ نه چې کوي خو ډیزل په پمپینا ستانه تموم دي پلیار شګا
گاڑی وی لوڑ دی بنٹھینا ور چک دی دلینا لگیا دی او اوزم سک نور وی می اپیل او گورنر تا کی او وزیر اعظم تا کی چے میس په خبره دا سخ سوچ وگو کا پاکستانیون نوی می سره بیا یوال یار وشه کی می ول لوڑ چیزنه چے مو تا دای بخپل فارمټ بخپل ریپه د ددی زلزله خرطاو اے دس پلایر یم چار چک د مشارکو دادا غش خلوص کو چے ز امره نه دارم چے چه پره می دا خبره منزل مقصد تر سوالی نوی
نمیران شاه یو فلاین کوئی ڈرائیور دا پیٹرول او ڈیزل او بندیز لوجه ڈرائیورانو ستونزه داسه پگوتا کوي
زه محمد صدیق ڈرائیور خبره کته شاور میر مشا چلاوا از ده داسه مشکلات سره مخ شوی چې گاډی وی لوړ دی ګلنه ش خال کلار بار تیل نه ملایي دی بیمرون پروت دی دا غاسه ریټینا چک شول چاټ پاټ عوامه تا سخ مشکلات په دینا با مشکلات جوړ شي چې غاور په ونه کو میزادا تیل کی حکومت
کلامو چې شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه سره تماس ونیو نو دا انتظامیه چارواکو پولیټیکل انتظامیه د لړکې پورا هڅه کوي او نه دوی سیمه ته دغه سپلای بند کړي دوی دا هم وې شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونه سیون ډیو هم د لړکې کوشش کوي او متعلقه چارواکو ته لیټر هم استولې دي خو د دوی په وینا دغه بندې سیدګي امنیتی پوسټه باندې 325 بریگیڈ لگاولے لہذا روان ورزو کے بایسا حل ولٹاوی دغه شان امنیتی ځواکونو 325 بریگیڈ سره مهم د تماس نیولو هڅه وکړه خو ور سره په خبرو کې بریالی نشو
د پېښور د جایدادونو کاروباریانو ټولنې مشران ویلي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د کرایدارانو رجستریشن قانون ختم کړي تیر ورځ د مشرانو د پېښور خبریالانو په مرکز کې د تیرې میاشتې پر څلورمه د پښتونخوا ګورنر لخوا د کرایدارانو لپاره د رجستریشن قانون پر ضد خبري هونډه وکړه په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي
خبری کانفرنس کې د پېښور پراپرټي ډیلرز اسوسییشن صدر مظهر وکیل دورانی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د کرایدارانو رجستریشن لپاره نوې قانون لوجي په کرایه کور اخستونکو ډیر خلک متاثر شوي دي نو موړي زیاته کړه چې دا قانون بغیر له مشاورت جوړ کړی شوی دی او د سرکاري ادارو او نورو ملازمینو لپاره د انوسی پر ځای د هغوی له دفتري کاغذونو ضمانت پکار دی
هر سړی پریشان ہے خاص کر آ کسان چې کم پکرے په کورونو کې اوسې مونږ وی چې ان او سی دی بالکل اوشي یو سړی پہچانو شي چې وای دا سړی سوک دی د دې سره تعلق دی د کم دغه سره تعلق دی یو سړی د باڑی نارالو یو سړی د لنډ کوتل نارالو یو سړی چې دینو د مثال خبره د پاڑ چینار ناراضی یا مثال وزیرستان ناراضی اعظمګه شهري ته معزز دی قابل قدر دی زم چې هغه سره دلته راشي هغه سره کم دا سلوک کیږي چې کم طریقې سره هغه دغه کیږي تکلیف ور ملاویږي جن زم چې دا لکه مطلب دار چې د هیومن رائټ مطلب دار چې وایلیشن د خلاف ورزی ده
د زیات کړه چې د کرایدار رجستریشن کول لپاره د دوه کسانو ضمانت لازمی دی او د بدمنې له وجې د قبایلی سیمو نه کډه کوونکې هر کس په خبر کې ضمانتیان نشي پیدا کولی
ٹرائبل بیڈ نہ چسو ناراضی مولا کور نور زکہ نور کو چیر ما سوال چا پچو ان زم پکے گوائم زما پکے 17 رورم پکے گوئی دو پکے ویٹ نسی نو چدا پکے زاغل کور ور کما تا پتر چ پد بچا پلے گو کہ کاغ سکین وائل ویو ک نیوی اغه تکلیف اغه لور اغه تکلیف ملا وی ٹرائبل نہ کم راضی جی ادا سے دل کچ مطلب دار چ اغه دے دے وطن نہ شہری نہ دے اغه دے پارا پولیٹیکل ایجنٹس تے دے اغه ول خپل یو طریقہ کار جوړ کی اغه دے خپل یو فارم ول جوړ کی چ کم ٹرائبل پن نقل راضی اغه فارم دے اغه تا باقی نور کی بیٹا کی فل کی بدل تب راضی تانہ کی ور کی
کرایدار ضمانت کے ان کی کسانو د معیار په اړه د پېښور پراپرټي ډیلرز ایسوسییشن نائب صدر کرامت شاہ مشال ریو ته ویل
پدې کې چې مسئلے داری چې هغه فارم کې هغه حکومت لیکلی لري چې ضلع یا ایجنسی نو چې موږ تانه تلاړ شو نو هغه وایي چې موږ دا ایجنسی چې کوم دی یو به ایجنسی والا قبل او یو به چې کوم دی لوکل سړی قبل او پېښور والا نو هغه ته موږ دوه چې تاسو دینه دا ایجنسی کټ کې او دستخط وتاو کې بس ټیک ته موږ بیا بل لوکل راولو نو هغه هغه سم نه کوي چې اول ته ټریبل والا چې کم کس راځي هغه قبل یم نه
یاد دی وی چې ترهګرای مخنیوي لپاره گورنر خیبر پختونخوا د تیرې میاشتې په څلورمه نیټه د کرایې ځایونو لپاره د ریسټریکشن اف رینټډ بلډینګ سکیورټی آرډیننس 2014 په نوم قانون منظور کړی وو او پولیس ته په ټوله صوبه کې تر شپږم مارچ پورې په کرایو سیدونکو خلکو د رجسٹریشن حکم جاری کړی وو حکم نامه کې دا هم دی چې د شپږم مارچ وروسته به بغیر رجسٹریشن کرایدارانو په ضد قانوني کاروایی کیږي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان سند صوبې پتر پارکر کې د وشکالې لقبله د سیمې خلک د خوړو لکموالي سره مخامخ شوي دي چارواکي وایي د سیمې په لزګونه ماشومان د بیلابیلو ناروغو له امله مړه شوي او په سلګونه پر روغتونونو کې داخل دي د سیمې اوسیدونکي وایي پتر پارکر کې قحط دی په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي
د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې د بارانونو نه کېدو له امله د سیمې خلک د خوراک د کمی سره مخ دي. په یاد سیمه کې د سوکړې له کبله د سیمې استوګن او په تېره بیا امیدوارې ښځې او شوده خوړونکي ماشومان په ناروغیو اخته شوي دي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه تېره ورځ د یادې ضلع د دورې په موقع ویلي، په تېرو دو میاشتو کې د سیمې شپېته ماشومان د بېلابېلو ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سین صوبې د خوراک وزیر جام مهتاب وایي تر پارکر ضلع یې اپت زده ګرځولې او دغلته یې غنم او نور خوراکي توکي رسولې دي. دی وایي موږ سیمې ته د غنمو شپېته زره بورۍ استولي، دا به د سیمې په خلکو ویشل کېږي. دغلته په ماشومانو کې چې کومې ناروغۍ موندل شوي دي نو هغه د پروټینو د کمی له وجې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه سیمې ته د غنمو لیږدول شوی رسد په بیړنیو حالاتو کې د 1,05,000 اغېزمن شوو کورنیو لپاره کافي دی او د اړتیا مطابق به دغلته نورې مرستې هم ورسول شي. د ترپارکر ضلع د مرکزی سیمې میټۍ د سیول اسپتال مشر ډاکټر جواهر لال نن سهار مشال رډیو ته ویلي، په تیرو دو میاشتو کې دغه هسپتال ته 301 ماشومان د درملنې لپاره وروړل شوي چې پکې ځینو ماشومانو په هسپتال کې سا ورکړې ده. ډاکټر جواهر لال وایي هسپتال ته په یو شمېر ناروغیو اخته ماشومان راوړل کېږي او په دې کې ځینې ماشومان مړه شوي هم دي. د جنوري په میاشت کې 48 ماشومان او د فروری په میاشت کې 22 ماشومان زموږ په هسپتال کې مړه شوي. دا شمېره د هغې ماشومانو ده چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي. ځایی رسنۍ د سیمې د خلکو له خولې وایي د ناروغیو له کبله دغلته د مړو شوو ماشومانو شمېره تر سلو زیاته ده. د سیمې خلک زیاتوي د یادې ضلع خلک د قحط په څیر د صورتحال سره مخ دي. په سیمه کې د تیرو څو میاشتو راهیسې د مختلفو ناروغیو له امله ګڼ شمېر څاروي او مرغان هم مړه شوي او له اغېزمنو شوو سیمو څخه خلکو نورو سیمو ته کډې کول شروع کړي دي. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری سند حکومت ته هدایت کړي چې د ترپارکر ضلع د اغېزمنو شوو خلکو د پاره دی زر تر زره د چټکې ژغورنې کارونه شروع کړي. نوموړي د دغې کارونو د څارنې لپاره د کمیټې د جوړولو هم ویلي دي. ترپارکر د سند صوبې د هندوستان سره په پوله لری پرته ضلع ده. د سند حکومت د شمیرې له مخې په یاد ضلع کې 14,00,000 خلک اوسیږي.
دا مشال ریډیو دا. په ننګرهار کې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن یو ورځنی سیمینار شوه دی. د پرونی سیمینار ګډونوالو په خپلو ویناو کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې ښځې باید د ټولنې په هر برخه کې نه یوازې دا چې فعاله برخه ولري، بلکې باید د هغوی پر وړاندې د توپیر پالنې مخنیوي هم شي. تفصیل لار جلال آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په سیاست کې د ښځو د مشارکت په اړه دغه سیمینار په جلال آباد ښار کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د سیمه ییز دفتر د غونډو په تالار کې ترسره شو چې د ننګرهار د علماو شورا استازو، د شریعتو پوهنځي استادانو، د یو شمېر مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقونو فعالانو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان په ختیځ کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون مشره صابرینه حمیدی وایي د سیمینار له جوړېدو یې مقصد دا دی چې په سیاسي مشارکت کې د ښځو د ونډې په اړه د علماو نظرونه او وړاندیزونه راټول کړي.
د مارچ اتمه چې د ښځو نړیواله ورځ را روانه ده، کمیسون هم سکل دا پتی چې د علماو ونډه د ښځو د سیاسي حقونو په مشارکت تر عنوان لاندې د دغې ورځې په مناسبت باندې یو کانفرنس تدویر کړي او د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره په خاصه توګه د هغې د مدني او سیاسي حقونو د تحفظ لپاره لري. په دغه کانفرنس کې هغې هم خپل وړاندیزونه دغه کې او د علماو ونډه د ښځو د سیاسي حقونو د تحفظ لپاره څرګند شي.
د ننګرهار پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس سید احمد فاطمی وایي چې د ځانګړو شرایطو په رڼا کې ښځې کولی شي چې په سیاست کې ونډه ولري.
باید داسې یو ماحول جوړ شي چې د ښځو د طبیعت سره برابر اوسېږي. په دې رابطه ډېر زیات قرآني آیاتونه او نبوي احادیث موجود دي او دا د ټولو علماو یو اتفاقي مسله ده چې ښځه په سیاست کې برخه اخیستلی شي، خو خاص شرایط او ځانګړی محیط ځانته ولري.
مولانا محمد الیس مدنی وایي چې په سیاست کې خزي او نارینه یو شان برخه اخیستلې شي.
منګه درې مکلفیتونه په ټولنه کې لرو. هغه دا چې موږ تاسو باید د اسلام افغان افغانستان دفاع وکړو. دا چې د اسلام دفاع کوو، دا چې د افغانستان دفاع کوو، د افغان دفاع کوو، دا یو سیاسي حرکت دی. نو په دغه سیاسي حرکت کې چې موږ دفاع کوو، یقینا په دې کې موږ سره خزي او نارینه ټول باید برخه وکړي، تر څو موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک بی عائشې هغه تاریخ او سیرت ژوندې کړو چې معرکۃ الجمل کې د مسلمانانو د خیګنی په خاطر باندې خپل د کور څخه وته عظیمه فتنه د منځه وړله.
د یادولو ده چې د خزو په وړاندې د تبعیض د منځه وړلو نړیوال کنوینسون د افغانستان دولت په 2003 میلادي کال د مارچ په 15 نیټه لاسلیک کړي، چې پر اساس د افغانستان دولت د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون او یو شمیر مدني ټولنې چې د خزو په وړاندې د تبعیض د منځوړلو په برخه کې کار کوي یاد نړیوال کنوینسون ته ژمن دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري او اوس دا مسبخین یو نیمه بجې کیدون کې د لن خبرونه د اسرار علم منور.
د پاکستان د کونو چور وزیر ویلی له طالبانو سره باندې خپلنی غرض سولې خبرې پیلوي. تیر ماښام خمیس باندې د خپل وینا کې چودري سر علي خان وویل له طالبانو سره د سولې عمل د ګډې کولو لپاره د یوې سرکاري مذاکراتي کمیټې په جوړولو کار روان دی. نوموړي زیاتکړه زیاتره وسله والې ډلې له حکومت سره جنگ نه غواړي. د بلوچستان حکومت وایي ایران ته به کله هم دا اجازه ورنه کړي چې د پاکستان پر خاوره د خپلو تخول شوو سرتېرو موندلو خلاصولو لپاره عملیات وکړي. دا خبره بیګا د بلوچستان د کونو چورو سیکرټري اسد بلاني له مشال دو سره د ځانګړي مرکې پر وخت وکړه. دوی ویل چې تر اوسه ورته ایران څومره معلومات ورکړي دي هغه ټول ناسم دي. تر دې مخکې ایران ویلي وو چې د خپلو تخول شوو سرتېرو خوشې کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ځي. د ایران د سرحدي فوجانو تختولو پلا د جیش الله دل په نوم مستوالې ډلې منلې ده. د پاکستان د بنو چور وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا هیواد په افغانستان کې د جګړې دوام نه غواړي. د پاکستان د بنو چور وزارت ویاندې پرون په اسلام آباد کې په خپل ورنځ خبر غونډه کې ویل که په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي نو زیان به یې نه یوازې افغانستان بلکې ټول سیمې ته ورسیږي. د خبر پخوانخوا حکومت ویلي مرکزی حکومت دوی ته خپل مالي حقونه نه ورکوي. د خبر پخوانخوا د خزانې وزیر سراج الحق پرون له مشال دو سره په خپلو خبرو کې وویل په تیرو څلورو کلونو کې وفاقي حکومت د پرمختیايي پیسو په مټ کې پخوانخوا ته له څه د پاسه 4000 روپو یوازې 9500 روپۍ ورکړي دي، چې دا په خبره دا د نورو صوبو پرتله ډېرې کمې پیسې دي. د شمالي وزستان د تیلو ټولنې شمالي وزستان پټرولیم اسوسیشن او د سیمې روان وای ک تیل ورنکړل شو نو دی به په مظاهرو لاس پورې کړي. او امریکا وای ولسمشر بارک اوباما د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتن سره د یوکران پر بحران خبرې کړي. د سپینې ماڼۍ لمکه اوباما په وضاحت سره پوتن ته ویلي چې په کرایمیا کې د روس تحرکات د یوکران له خپلواکۍ سرغړونه چې له وجې واشنگټن په هغو روسي چارواکو بندیزونه ولګول چې په یوکران کې د کرملن د پوځي مداخلې تر شا لاس لري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن وړاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي. لاغي ورسته بیا نړیواله مطبوعاتي کتنه د منور شانورو.
نن ایکسپریس رسپانا خپل اداریه کې وایي چې د حکومت او طالبانو د کمیټو ترمنځ په نوې فیصله سازي مرحله کې داخلي دل ته خوشبيني خبره ده او د دې نه دا تم پیدا شو چې اوس به د دوانو خواو مذاکراتي عمل نور هم ګټور وي. اداریه مخکې لګي چې لدې وړاندې حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ د رابطکاري سلسله شروع شوی و، خو هغه هم بیا د ځنخکار شو او دا ځکه چې یو خوا خو طالبانو د یوې میاشتې لپاره د جنگ بندي اعلان کړی و، خو بیا د اسلام آباد او خیبر ایجنسی لنډی کوتل پیښې رامنځته شوې او دغه رنګ په دې پیښو کې تیزی راغله او د شروع په ورځ کرم ایجنسی کې د ایف سی په اهلکارانو باندې ریموټ کنټرول بم چاودنه وشوه چې پکې شپږ ایف سی سرتېری وژل شول. د ادارې په وینا چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ممکنه اپریشن تر مخه ځینې ترهګر کرم ایجنسی ته راغلي دي او په دې وجه باندې کرم ایجنسی کې داسې پیښې زیاتې شوې. نو په داسې صورتحال کې سیکورٹی ادارو لا پکار دی چی د شمالی وزیرستان نا دراتونکو ټولو لارو سار وکړي. اداریا اخر کې لیکي چې اوس د نوی حکومتي کمیټي جوړولو اعلان او د طالبانو سره نیخ پنیغه د مذاکراتو د فیصلې نورستو امید پیدا شوه دی چې امن با پځای شي. نو باید چې په دې کار کې توندي وکړي شي، ځکه چې څومره دا عمل اسارېږي همره به دې کې خندان پیدا کیږي. نو دارنګ پکار دی چې حکومت مذاکراتو لړکی مخالف ډله هم ځان سره ملګری کړي او دا عمل مخ په وړاندې بوزي. بل طرف ته جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې وایي چې د تیر شورو په ورځ د لاهور په یوه خسیمه جوهر ټاون کې یوې ښځې خپل دوه بچي په خپلو لاسو ووژل او په خاوند یې دا تور ولګولو چې هغه به نشه کوله او کور کې د خوراک څښاک دپاره څه نه وو او ماشومان به وږي تږي وو، نو ځکه یې ووژل. ادریه وړاندې لیکي چې د دغه پیښې اصل حقیقت به د پولیسو پلټنو وروستو رامخې ته کیږي، ځکه چې دا خلک په کوم ځای کې اوسېدل هغه یو کنال کور دی او د دې موجوده قیمت د یو کروڑ روپو نه زیات دی. نو بیا څنګه دوی کره د خوراک څښاک څه نه وو؟ البته یوه خبره ډېره واضحه ده چې نن دور کې زموږ معاشره ډېره په بدو روانه ده او دې لړکی د اخلاقي تربیت ډېر ضرورت دی. ادریا اخر کې د پیغمبر علیه السلام هغه قول ته اشاره کوي چې افلاس بعضی وخت انسان کفر ته ورسوي. نو داسې حالاتو کې د سماجي دانشورانو، مذهبي مشرانو، حکمرانانو او نفسیاتي ماهرانو ذمہواری جوړیږي چې د معاشرې سمولو کې خپل کردار ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼې د لیکوال او سیړونکي احمد رشید لیکل شوې مقاله خبره کړې چې پکې نوموړی وایي پاکستان د سعودي عرب په غوښتنه د شام په اړه خپل تګلارې بدله کړې ده. یعنی پاکستان وړاندې د شام په شخړه کې بے پلو وو، خو اوس به نه یوازې د شام د باغیانو مرسته کوي بلکې هغوی ته به د سعودي عرب په ذریعه وسله هم ورکوي. احمد رشید لیکي د پاکستان د دې پالیسۍ له وجې به نه یوازې په سیمه خطرناک اثرات ولویږي بلکې دلته میش د شیعه مسلک عوام او ګاونډي هیواد ایران به هم په دې بد وګڼي. نوموړی زیاتوي کېدای شي چې دا سلسله د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس دغه هیواد کې هم ناارامي رامنځته کړي، ځکه چې ممکنه ده ایران او پاکستان افغانستان کې د یو بل مخالف هلې ځلې شروع کړي. لیکوال وایي د نواز شریف حکومت هغه رپورټونه ردوي چې ګنې د سعودي عرب په وینا یې د شام په اړه خپل پالیسي بدله کړې ده، خو غربي سفارتکار وایي دا حقیقت دی. پاکستان په مسلمانانو ملکونو کې د مداخلت مخالف دی، خو د شام په اړه دغه د تګلارې بدلون به د دې ضد وي. بلخوا د سکال جنوري راهیسې د سعودي عرب د شاهي خاندان غړو د اسلام آباد لږ تر لږه 15 دورې کړې دي. احمد رشید لیکي په شام کې د شیا بشار الاسد د حکومت خلاف د سنی باغیانو مرسته کېده شي په افغانستان کې د پاکستان او ایران د مخالفت زړه او تراخه یادونه بیا تازه کړي، چې پکې د 1900 د لسیزې راهیسې دواړو هیوادونو د بیلابیل افغان جنگسالارانو ملاتړ کړی دی. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي یا خو د صدر باراک اوباما انتظامیه د افغانستان په مسله کې د اوږد وخت لپاره خطل نه غوړي او یا د دغه ستونزې د هواري لپاره پوره تیاری نه لري. خو د دې باوجود د افغان صدر حامد کرزي لخوا د دوه اړخیز استراتیژیکي لوزنامې نه لاسلیک کول امریکا ته د افغانستان د مسلې نه د وتلو جواز ورکوي او دا راز د امریکایي پوز لخوا افغانستان کې د 2014 کال نه پس د 10,000 پوزیانو د پاتې کېدلو غوښتنې ته جواب وایي، ځکه چې اوباما انتظامیه یوازې د 3,500 پوزیانو د ایسارولو په حق کې ده. مجله لیکي صدر باراک اوباما وایي صدر کرزي افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره ټولې امریکایي هڅې د مشکلاتو سره مخ کړې دي او دا راز صدر کرزي غواړي چې د دې مسلې نه په مقامی کچه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. د مجلې په وینا دا دلیل د صدر اوباما خلاف هم استعمالېدلی شي، خو په کار نه دي چې په جنگ کې ښکیل او د جمهوریت لپاره د خواهش لرونکي هیواد د صدر په حیث د کرزي په اړه دا دلیل وکارول شي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
روسیه رسنه د یوکرین بحران پاړه وای چې په کیف کې فاشستان واک ته رسیدلی دي. لشر کې یوکرین کډوال روسیه ته روان دي او دا هم وای چې پر اورتوډاکس کلیګ ساګانو حمله کیږي. دا یو څو جملې دي چې روسیه رسنه د یوکرین بحران پاړه په مبالغه میزه انډوله کاروي. د مشال ریډیو خبرونو مرکزی څنګه خبریال رابرټ کولسن د رسنو او معلوماتو د جګړې تکتنه کړې ده. داغه د رپورت مهمه برخې له پامیر ساحل نورو.
په اوکراین کې چې څه روان دي په اړه یې حقایق معلومول ګران کار دی. داسې ښکاري چې روسي رسنۍ دا کار نور هم سختوي. دا مهال د کرایمیا واک د روسي ځواکونو په لاس کې دی او مسکو په اوکراین کې د نور پوځي اقدام فکر هم کوي. پر دې وخت روسي رسنۍ او مخکښ سیاسي شخصیتونه په کیف کې فاشستان غندي او دعوی کوي چې د یهودانو ضد پیښې کیږي. په ختیځ اوکراین کې پر نسلي روسانو حمله کیږي او ګڼ کډوال روسیې ته روان دي.
националистов
под экстремистскими антироссийскими и антисемитскими
вызовами контрольных вооружённых экстремистов развернули охоту
хозят معلومات ناسم دي دا بیل سرچینو در رسنیول رپورټونه ترلاسه شوې دي. بیا دې معلومات د روسی سیاستوالانو بیانونو او د غربي رسنیو رپورټونو تلار پیدا کړی ده. دا په کې د 1990 زیږیز کال امریکایي فلم واګ د ډاګ منظر هي چې پکې د خپل خوخي معلوماتو جوړونکي رسنۍ استعمالوي چې د یو داسې جنگ ملاتړ وکړي چې هیڅ وجود نه لري. لیکواله کاترین فټس پیټریک د اوکراین په اړه لیکل کوي. دا وایي چې دغه کارونه هماغه عمل دی چې جګړه پیلوي. دا وایي دا هغه عمل دی چې جګړه پیلوي. ویل کېږي چې رښتیا د جګړې لومړی ښکار وي او همدا موږ ګورو چې روسیه یې کوي. زما په اند دا ډېر غیر ذمہ‌دارانه کار دی. هغوی ډېره کرکه خپروي او ویره او وارخطۍ پیدا کوي. په داسې ځایونو لکه خارکیف کې خلک روسی ټلویزیونونه ګوري. هغوی کېدای شي د سیمې ټلویزیون هم ګوري خو هغه هم پر روسی ټلویزیون ولاړ دی.
They may be watching also local TV, but they're dependent on Russian TV.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر چورکین وای په کیف کې پر یوې سومې حمله شوې ده. خو د هغه سومې لخوا ویل شوی چې هیڅ داسې کار نه دی شوی. روسي رسنۍ دا هم وایي چې د روان کال یعنی 2014 لپاره لشپګنیم لکه اوکراینیانو زیات کسان روسي ته تللی دي. خو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي د دې هیڅ ثبوت نشته.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ګوزن ناروغي موجوده ده. په پاکستان کې د پولیو ناروغانو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی دی خو په افغانستان کې د دې ناروغۍ ښکار کیدونکو کسانو شمیر کم شوی دی. د فرانس پریس خبری ایجنس د ډیورن کرښې په دواړو خواو کې د پولیو ناروغي او د دې مخنیوي کمپین په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې لګولې اسنورو.
ایف پی خبری جانس لیکي هر کال په تورخم پوله شاوخوا 14 لکه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کیږي چې مقصد یې تر 2013 کال پورې له نړۍ نه د پولیو رنز ختمول دي. خو پاکستان او افغانستان په هغو دریو هیوادونو کې دي چې تر اوسه پورې د پولیو ناروغي پکې موجوده ده. د پولیو دواړو غاړو ته د پولیو ضد ساسکي ورکولو کې ډېری ستونزې دي. وسوا طالبان د پولیو ضد ساسکو په اړه منفي پروپاګاندا کوي. خبری جانس لیکي په تورخم پوله یو مرکز جوړ کړل شوی دی چې پکې د صحت کارکونکو ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي. خبری جانس د یو میرمن شایما چې د پېښور نه جلال آباد ښار ته روانه وه او خپل ماشوم ته د پولیو ساسکي ورکولو وروسته وویل دوی نه غواړي چې ماشوم یې معذور شي. دا ناسمه خبره ده چې ساسکي ورکول یو بده خبره ده. دوی دې سره اتفاق نه کوي او په دې انده چې باید د پولیو رنس مخنیوي وشي. خبري ایجنسی زیاتوي په پاکستان کې پر مخ زیاتیدونکو د پولیو ناروغانو اندېښنې راپورته کړي. تیر کال د پولیو 93 ناروغانو انکشاف شوی وو. همداراز په 2012 کال کې 85 د پولیو ناروغان وو. خبری ایجنسی لیکي چې په پېښور، کراچۍ او نورو سیمو کې د پولیو پر کارکونکو بریدونه کیږي او یا اغوار کړل شي چې له وجې د پولیو کمپاین ځنډول شوی دی. د تیر خالی په ورځ د پاکستان په قبایلي سیمه کې د پولیو پر کارکونکو برید کې 11 کسان وژل شوي ول. بلخوا په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین کې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه شوې ده. په 2013 کال کې د پولیو 80 ناروغان وو خو تیر کال په دغه هیواد کې دا شمیره 14 ته راټیټه شوې ده. خبری ایجنسی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف یو ویان په حواله وایي چې په پاکستان او افغانستان کې د ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو بهیر ډیر پیچلې دي. د دغه وینا دواړه هیوادونه د پولیو رنس مرکز دی نو ځکه دا خبره ضروری ده چې د پولی دواړو غاړو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي او تحفظ یې یقیني شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے په شمالي وزیرستان کې د امنیتي وضعیت خرابوالي له کبله لسګونه کورنۍ د خیبر پښتونخوا مختلفو ښارونو ته پکړه شوې دي. د دې کډوالو په خبره له دوی سره حکومت تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. کډوال وایي په دې اړه هم فکرمند دي چې نه یوازې کورونه پرېښي دي، بلکې د ماشومانو تعلیمي کال یې هم ضایع شوی دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان کې ناسازه حالاتو له کبله د میرعلي سیمې یو شمېر خلک د خیبر پښتونخوا مختلفو ښارونو ته په کډه مجبوره شوي دي. په خبر کې اوسېدونکي یو کډوال طارق مشال ریډیو ته وویل دوی خپل هر څه پرېښودل او کم چې جمع شوی رقم دوی سره پروت و هغه هم ولګېدو. دی وایي خو تر اوسه پورې حکومت دوی لپاره د څه مدد انتظام ونه کړو. یو بل کډوال زبیر چې بنو کې د کرایې په کول کې اوسېږي مشال ریډیو ته اویل کې یو خوا زمونږ کارونه روزګارونه خراب شول، نو بل خوا د ماشومانو تعلیمي کال هم ضایع شو. رنگ ہم پدے لڑکی دیرلی نجیب اللہ سیاتوی
ہر سب آتے دے روزگار زندگی ڈیرا مشکل ادا دنا خلق خدا سے دی چاغا کو ڈیر غریب بنان دی اوے سرا د میرلی نہ رہا تو پیسے نشتا دا کرائے پیسے نشتا دا کورونو کرائے پیسے نشتا جن مزدوری کا ولے شی نہ روزگار شتا پھر مشکلات کے من گرفتاری بس کو لادا فضل ہوت
کلچ مشال ریڈیو پدی لڑکی د شمالی وزیرستان قومی اسمبلی غڑی محمد نذیر سر رابطہ وکڑا نو دا غویناوا
کوم ایڈی پی سلی دی بنو طرف تا کر رکھتا نورنگ تا دی خو دی حکومت پر نوٹس کی دی تقریبا 20 تاریخ باندې منیسٹر اف سفران عبدالقادر بلوچ سره مو میټینګ شوی دی. هغه موتا ګرنټی کړی دو چې دغه د پر امیر تقریبا د خپل ځای هغه د پر د خپل لوکیشن د ټنټې او د کانې پینې دوی یا چې څومره سہولت دی حکومت طرف دی هغه دی په باندې خپل سټرګل روان کړی دی او ان شاء الله زه امید کوم چې دی ته ان شاء الله هیڅ تکلیف نه وي.
د دې وینا سره سم چې اول دوی کوشش ته چې اپریشن اونشي او دوی دا کوشش هم کوي چې متاثرینو سره به د حکومت لخوا په کومک کې د زر نه کار نه خسته کیږي.
په شمالي وزیرستان کې د بیکوره شو خلکو د ستونزو پاک لته تاسو دا رپورت اوریدلو. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام جمهوریت. په جمهوریت خبرونه کې نن په افغانستان کې د ولسمشریزو انتخاباتو کمپینونو ته کتنه کوو. دا به معلومه کړو چې انتخاباتي کمپین د ډیموکراسۍ له پیاوړي کولو او کمزوري کولو سره څه تړاو لري. خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي. راځي چې واورو.
په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپین آیا د هغه هیواد له ډیموکراسۍ سره مرسته کوي او که څنګه؟ هغه نوماندان چې په کمپین کې ژمنې کوي او پوره کولای نشي آیا د ولس له باور سره سره د هیواد ولسواکۍ ته هم تاوان رسوي؟ همداراز د کمپین پر وخت خلکو ته پیسې ورکول آیا تر ټاکنو مخکې د درغلۍ په تعریف کې راځي او کنه؟ دا او نورې پوښتنې په نننی جمهوریت کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په افغانستان کې د اپریل پر 15 ولسمشریز انتخابات کیږي. دا د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته د نوي اساسي قانون تر مخه د افغانستان درېمې ولسمشریزې ټاکنې دي. ټاکنو ته یو لس کسانو ځان نومان کړی دی او دا مهال په هیواد کې انتخاباتي کمپین روان دی. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د افغانستان کمپین ته لکتنې سره سره دا هم څېړو چې دا کمپین د ډیموکراسۍ پیاوړي کولو یا کمزوري کولو په ترڅ کې څه رول لوبولی شي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور انتخاباتي کمپین د ډیموکراسۍ په ګټه بولی. یونس فکور وایي د کمپین پر مهال نوماند یا کاندید ولس ته مخامخ درېږي او د ولس د پوښتنو ځواب ورکوي.
پخوا خو به داسې یو بریتور و ملا دې تړلی او ټوپکان به ورسره و ټانک په پپسي و. خلک به خبر نه و ول پاچا راغی په ارګ به ورننوتي یا په تیارو یا په ریاډو افغانستان به ونیول. اوس یې مخته ولاړي دلایل وایي یو سړی پوښتنه ځینې کوي دا منازع بل دوی جوابونه وایي وایي زه به افغانستان ته داسې وکړم زه به داسې وکړم زه به دا زه فکر کوم دا قدرت او ریاست جمهوري خلکو ته آشنا کړه عادي کړله اوس خلک راځي د کاندید سره ګوري د راینده رئیس جمهور سره د نږدې ورته ګوري زه تا ته کمپاین کوم.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي ولسواکي د خلکو نظام دی او باید خلک خپل نماندان وپیژني.
دیموکراسي څه ده؟ د خلکو حکومت په معنا که ونیسو چې خلک پکې په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه نمایندګان حکومت ته لیږي نو دغه نمایندګان طبعا باید خلکو پرې وپېژندل شي شناخت ولري او د خپلو پروګرامونه هغوی ته وړاندې کړي تر څو خلک په ښه توګه وکولی شي چې دغه برنامو دغه پروګرامونه له منځ نه خوښ کړي چې د دوی له افکارو سره نږدې له ځان سره له دوی له طبقې سره دوی له قشر سره نږدې اوسېږي.
یونس فکور او خوشحال خلیل وایي اوس په افغانستان کې واک او خلک سره نږدې شوي دي. خوشحال خلیل وایي هغه تلسم اوس مات شوی دی چې یو کس به پر هیواد واکمني وکړي.
هغه تلسم اوس مات شوی دی چې خلکو به پخوا ویل چې یو کس په یو ډله په یو ځان په ټول افغانستان حکومت کولی شي. اوس ټول په دغه فکر سره چې هیڅوک هم یوازې سره حکومت نشي کولی. اول دا دوم دا چې د خلکو د حمایت نه پرته حکومت.
یونس فکور وایي په افغانستان کې وسنۍ کمپین ښه روان دی او د قانون او خلکو د ویرې له کبله کاندیدان یوازې خلک آگاه کوي.
اوس خلک احتیاط کوي، کمیسیون د انتخابات احتیاط کوي، خپل کاندیدان احتیاط کوي چې کمیسیون د انتخابات دا خطي راپښتې ونه ویني. مثلا اشرف غني زیر پوش موټران د ادارې امور نه جوړ کړي، د کمیسیون شکایت چیرې مکړي دي، یا مثلا دغه ریم وردګ کوم د مکتب مدیران استعمال کړي وو دوی بیریږي پر دا مصارفو باندې بیریږي چې قانوني وي کې. نو زه فکر کوم دا د یو څه دا د مطبوعاتو نظارت او د خلکو هوشیاري د دې سبب سوی دی چې اوس د استیخو دا کمپاین د دې لپاره دی چې آگاهي عامه ورکړي خلکو ته.
د فکر په خبره دوی یو غونډه وکړه او ټول کاندیدان یې سره تفاهم ته ورسول چې یو بل پسې به خبرې نه کوي او په ښه ډول به کمپین کوي. نه د پاندا د ډیموکراسۍ یو ښه پایل دی.
خو زموږ یو دلی په انټرکانټینټل کې د ملي اجنډا په نامه باندې دا دوه کاندیدان او د لس د نو نفرو اول ماوینین راټول کړ پر یو تفاهم نامه باندې مو انزا په وکړل چې برنامه به تشریح کوي، یو بل ته سپکاوی نه کوي، پیسې به ډېرې نه ویشي او نتیجه به د انتخاباتو مني د قانوني لارو چارو. دوی په ټولو پر دې انزا وکړله. دا تفاهم نامه هم خپل یو څه کومک وکړي آگاهي عامه ته چې کاندیدان باید اوس تخطي ونه کړي. نه دا د اشرف غني اعلامیه که تاسو په تلویزیون کې اورېدلي چې د ده په نامه ځینې خلک دلته وو هلته نورو کاندیدانو ته توهین کوي. ده په طلوع کې اعلامیه خپره کړه چې دا زما لپاره نه دي، دا توطیه د ده خپله ځینې تاثیرات کوي چې د خولې څخه کاندیدان لاس نه اخلي او هر څه چې پر زړه سوته په بل پسې نه وایي. نو زه فکر کوم دا د ډیموکراسۍ لپاره
که څه هم پوهان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه د اپریل میاشتې ولسمشریزو ټاکنو لپاره ښه کمپین روان دی، خو د همدوی په خبره په دې کمپین کې نیمګړتیاوې ډېرې دي. د بیلګې په ډول د سیاسي چارو پوه یونس فکور وایي تر اوسه په کلیو کې اوان په کابل کې خلک ټول نماندان نه پیژني او دا د کاندیدانو کمزوري ده.
اکثره د کاندیدانو په باب موږ چې په ولایاتو کې پوښتنه کوو دلې په کابل چند کاندید دوی نه دي خبر، نومونه یې چې شي دي خلک نه به پوهېږي او اکثر یې پاچا بولي چې پاچا یې نه وي، ما بیا یې رئیس جمهور نه بولي. دا کاندیدان نه دي کړی شوي چې خپلې برنامې خپل نومان او عکسونه کلي ته ورولي د ښارونو اطرافو ته ورولي. دا د دوی نقص دی، د روسیې سمې واضح برنامې لیکل شوي نه دي راوتلي.
هر کله چې انتخاباتو ته ولاړ کسان له ولس سره ژمنې کوي او بیا د رایو د ترلاسه کولو وروسته هغه وعدې نه شي پوره کولی، نو دا عمل د خلکو باور او ولسواکۍ ته څومره زیان رسوي. د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل وایي په شرقي ټولنو کې کاندیدان اکثره وعدې کوي او بیا یې د پوره کولو وس نه لري. خو د ده په خبره همدا مهال په افغانستان کې تعلیم یافته وګړي د نوماندانو پر دې عمل تنقید کوي.
شرقي ټولنو کې معمولا دا ممکن په غربي ټولنو کې سیاسي بنسټونه جوړ دي، سیستمونه ټول جوړ دي. هلته چې کوم کاندید وعده کوي هغه د خلکو آگاهۍ ته په کتو سره هغه رقم وعده کوي چې هغه ترسره کولی شي. افغانستان کې له اوسه پورې خلک د خلکو چې تر اوسه پورې نه هم د دغه پروسو سره آشنا نه دي او تقریبا د ډیموکراسۍ د تمرین په حالت کې دي او کاندیدان هم د دې لپاره چې له یو بل نه مخکې شي یا فکر کوي چې زکوالای سم سے په ډیر غوړ ودو سره ډیر زیات تر لاسه کما د هر رقم ته وادي کوي تر څو خلک ځان ترامات کوي او دا مدینه د خو تقریبا هغه څه به ټولنی اکثره خلک هغه تنظیم مفتخر شه د خبر نه هم دا نقد دې درک لري زیات چې دا ته دا کار نه کوي نو موږ دغه هغه وادي ورکړي دا راستای د لاس نه کیږي.
یونس فکر وايي ډیر کاندیدان هیڅ پلانونه او تګلارې نه لري او یې نه دی اعلان کړي. دا په خبره کاندیدان باید په منطقي او عملی خبرو لوله سارای وغواړي.
پچ وایز کار پیدا کوم صنایع پروش تر کوم ماجن راباسم دا پیسې د کوم کې خلک دوه وای یا په یو مناظره کې کستا چې پام یاد ادی را د کور ودان ملي سره کړی و دي چې ول ول کته یو ورته دی د جمهوریت او دا د باندې خلک ووږي چې در بدل دي ته دغه مشکل څنګه اله یو ارسلام د ولا ورو ولا ورو ولزه بصنایه تکویا کمزه به ماجن راو باسم اسره د دې توای چې دا ګوډي دا سبا د یوځي دا پکیل څنګه د کوڅو ته ټوله دوی مشخص پروژې مشخص برنامه نه لري عام خبرې کوي او دا عام خبرې خلک خوشاله کوي نه خلک خوابدي کوي.
خو خوشال خلیل وای ټول کاندیدان داسې نه دي بلکې د افغانستان ځینې نوماندان رښتیا هم خپل پلانونه یا برنامه لري.
یو څو تنه ستاسو د اقل طرف لري پروګرام لري برنامه لري د افغانستان د خلکو لپاره او خلک هم متوجي دي رسنۍ دي د تاسو رسنۍ د مسم نور رسنۍ دي د خلکو ته وایي ورخي دي چې تاسو راکاندې ترې ورکې چې هغه برنامه لري پروګرام دي ممکنه غونډې ممکنه هغه ډېر پیسې ولري پوسټر ولري کو نهایت کې خلک صندوق ته زی اکر ترای سریع د پتا ده
په افغانستان کې که د ولسمشرۍ نوماندان خلکو ته پیسې ورکړي یا د ډیرو پیسو په لګولو په انتخاباتو کې د رایو اخیستو هڅه وکړي نو آیا دا تر انتخاباتو مخکې درغلي بلل کیدای شي او کنه؟ د سیاسي چارو پوهان یونس فکور او خوشحال خلیل دواړه وایي دا درغلي ده او د انتخاباتي قانون تر مخه هر نوماند تر یوه خاص حده د کمپین پر وخت پیسې لګولی شي. یونس فکر وایي له حده د زیاتو پیسو استعمال یا د رایو اخیستل جرم دی. د ده په خبره په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشتون له کبله هم د پیسو استعمال زیات شوی دی.
قانون په انتخاباتو کې دا د پیسو مصرف یو ماین چوکاټ ورته شي دی. دلته موږ چې وینو دا اوس چې عکسونه چاپیږي دا اوس چې کمپاینونه کیږي او دلته یو څوک راځي لستونه پلاس کیږي. زه فکر کوم چې کاندید صاحبان بدبختی دا ده چې دوی خو حزب نه لري. دوی چې سیاسي ډله او حزب درلودلی چې پخوا یې شوراګانې او کمیټې په څلور دېرش ولایاتو کې وای بیا دوی نو ضرورت هېڅ نه درلودې چې پردی ورته راځي چې زه شورا درته جوړوم دفتر. د دوی حزب په واسطه باندې دا مصارف هم کمېدل او د غلې هم کمېدلې. اوس دغه بې ځایه د پیسو ویشل نغدي ورکول دا خپله تختم ده او خلک بته مختکوي او اکثر خلک
خو خوشحال خلی زیاتوي که یو کاندید ډېر زیات پیسې استعمالوي نو د افغانستان خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې دی کس دا دومره ډېرې پیسې له کوم ځایه ترلاسه کړي دي. دی وایي د افغانستان ولس اوس پر دې خبرو پوه شوی دی.
زموږ په افغانستان کې همدا اوس هم ځینې په کلو لرو پرتو سیمو کې ځایي زورواکي وښایي یا مثلا ځایي متنفذین وښایي هغوی خلکو سره د رایت او د امریت چلند کوي. هلته یو تعداد خلک مثلا د یو چا په قوم قومي مشر د هغه خپل قوم خپل رعیت مني او قوم دی اوس هم هغه ذهنیت شته ده هغه کسان چې د یو چا په شاوخوا راټول وي مثلا تېر وخت یې ښه سابقه نه درلودله او بیا دوی دومره ډېر لګښتونه کوي خلکو ته پوښتنه پیدا کېږي چې تاسو که چېرته حکومت ترلاسه کړي همدغه فاسد اشخاص یا همدغه پیسې چې د خلکو باندې اوس لګوي په بلبوګر لګوي په دې لګوي په هغې لګوي طبعا دا بیرته له دې ملت نه باسي او یا مثلا پوښتنه پیدا کېږي تاسو له کومه کړلې.
اوریدونکو تاسو په افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو کمپین په اړه خبرونه واورېده. موږ پوه شو چې که انتخاباتي کمپین له قانون سره سم او پر رښتیا ولاړ وي نو دا د ډیموکراسۍ په ګټه دی او په هیواد کې ولسواکي پیاوړې کوي. له دې سره نننۍ خپرونه پای ته رسی. بلونه و بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
سر خو کړي خبر سترګې ما سر خو کړي خبر سترګې هو ما سر خو کړي خبر سترګې
داستا قاتل ستم گرے سترگے داستا قاتل ستم گرے سترگے چھ دیش کو مذہب والوختی دا چھ دیش کو مذہب والوختی دا چھ دیش کو مذہب والوختی دا چھ دیش کو مذہب والوختی اللہ دی واخلی دا کا فرستر گے اللہ دی واخلی دا کا فرستر گے داستا قاتل ستم گرے ستر گے داستا قاتل ستم گرے ستر گے چھ ہم نرا گوری دبنو لاند چھ ہم نرا گوری دبنو لاند چھ ہم نرا گوری دبنو لاند چھ ہم نرا گوری سوگ بپخلا کری مرور استر گے سوگ بپخلا کری مرور استر گے داستا قاتل ستم گرے سترگے داستا قاتل ستم